دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین ګنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. کولومبي د نړۍ او سیمې د چارو نه ځان خبرو. د اسرائیل مومن نه د دې وخت خبرونه.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تختول شوې دي. امریکایي سینټ په پاکستان د 14 جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. او د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي خپل یو وروستي ریپورت کې ویلي دي چې په دې هیواد کې په قیدیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې زیاتوالی راغلی. اوس خبرونو تفصیل. د معلومه وسلوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختول دي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره تللي وو چې تختول شوي دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیخه د جنوبی وزیرستان په تویخله سیمه کې پرون رامنځته شوي. دغه سیمه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام د لمشال دوست سره په خبرو کې د دې نه کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. د ده په خبره په تختول شو کې د چاو تنګي ډیم پروژې مشر، دوه جیولوجیسټ یا زمکپوها او د تکنیکي ملي کارکونکي شامل دي. لا هم کوم وسلوالې ډلې دغه کسانو د تختونې ذمواري نه ده منلې. امریکایي سینټ په پاکستان د 14 جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. پرون د زیارت پر ورځ د امریکایي سینټ یو یا غړو د قرارداد په مخالفت او څلیری شي په حق کې رای ورکړي. وړومبی که څه هم امریکایي سینټرانو په پاکستان د 14 جازونو خرڅلاو تر پوښتنې لاندې راوست او وی ویل چې پاکستان د دوی په خبره د امریکا غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې یې پر اسلام آباد د یا جازونو د خرڅلاولو د تړون ملاتړ وکړ. که څه هم د ریپبلیکن ګوند غړو د دغې تړون مخالفت کاوه، خو هغوی پر دې خبره مطمئن کړل شول چې امریکا به په پاکستان دغه جازونه په رعایتي بیه نه خرڅوي. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاری ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه وویل چې مسلې په جنګونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. ویان زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه کمیټې د پنځمې غونډې لپاره هم سلام مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دغه غونډه به کله او کوم ځای کېږي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې نیم پوځي ځواک رینجرز ته د نورو اختیاراتو ورکولو نه انکار کړی. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پرون د کراچۍ بدامنۍ کیس د اورېدنې پر مهال د رینجرز هغه د کراچۍ د بدامنۍ کیس د اورېدنې پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته په یاد خار کې د جلا تاڼو جوړولو او پایار د رچ کولو اختیار ورکړل شي. سپریم کورټ ویلي دي چې دغه واک عدالت نشي ورکولی او باید چې د دې لپاره قانون سازي وشي. د روسیې یو لوړپوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو پر لور روان دی او روسیې سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوریسین تیورین پرون وویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. دا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. په دې موقع د انسټیټیوټ مرستیال فریاد یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم وبلل. وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروري دی. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شمېر راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږمشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوی دي. د دې بنا وختونکو کښتۍ د زیارت په شپه اوبو کې ډوبه شوې وه او مړي یې پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راایستلي. ترکی چارواکي وایي د کښتۍ نه سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي خپل یو وروستی راپور خپور کړی او په دې هیواد کې یې په قیدیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل راپور کې نه یوازې د پانسیو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال ښاغلي شهیدی ویل:
My latest report contains information regarding a wide range of issues.
نوموړی وایي زما په روسي راپور کې د بیلابیلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوی دي. په دې کې د پانسۍ په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تېر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 قیدیان په دار ځړول شوي چې دا په تېرو دوو لسیزو کې د پانسیو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدارنګ د ښځو او جینکو په وړاندې د امتیازي چلن په اړه هم په دې راپور کې معلومات راټول شوي دي. شهیدی ویل نړیوالو قوانینو د پانسۍ سزا ډیره محدوده کړې خو په ایران کې دغه شمیره حیرانوونکې ده. امریکایي چارواکي وایي دایش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت یې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د دایش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. او اخري خبر د کرکټ د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شلوریزه کپ د کوالیفاینګ مرحلې په یوه لوبه کې پرون افغانستان هانګ کانګ ته بشپږ وکټو ماتې ورکړه. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د احمد الله نه د کرنسیو بایو بخنه غواړم ل ریاض موسی خیل نه د کرنسیو بایو د موسم حال اورو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ غستې کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 10 پیسې او 1.45 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 19.80 روپۍ او په 30 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپۍ او 30.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او 1.25 روپۍ. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 273 غستل کیږي او 268 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پیښور کې وریز او باران وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه 1 او لوړه 14، پیښور کې 11 او 13 او بنو کې 12 او 20 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه او د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپور اوریدئ. شه نامعلوم استوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکو تختو دي. امریکایي سینټ په پاکستان د اپ شپارس جنگیل وتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. یو کارپو وایي که افغان حکومت او طالبان په خپل دریس کې نرمی راولي نو هیڅ ګرانه نه ده چې مذاکراتي عمل بیا شروع شي.
امریکا او یو این په دې راضی شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري چې نو طالبانو والا د اعتبار خوند پیدا شي او طالبان دم په ځان کې له گنجائش پیدا کی.
په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځایي ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګوندي غونډه شوې ده.
مسجد کوم په مشکلات شه دای د خپل وطن در به در شوی دی. د هغه ډیر مسائل دي. نن چې کوم را غونډه غوښتي و د هغه مسائل د اجاګر کاولې د پورا د رپور تکاولې د پورا کوم ته هم پتا ولاګیږي.
د سیمونو لن نور هم راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته نه پیژندل شي. وسلوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکي تختول دي. دا کسان د اوبو د یو بند سرن لپاره روانو چې تختول شوی دي. سیمایزو پاکستانی او چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبی وزیرستان په توی خوله سیمه کې پرون رامسته شوې ده. دغه سیمه د ډیورن کرخې ته نږدې پرته ده. په دغه اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام او پټیر اسمیل خان باندې د خفشای ادارو چارواکو مشال ریډیو تویلی منلې دي چې د شپږم په 13 ورځ زنه سرګندا کسانو د سولي وزیرستان سب ډویژن ورنه تحصیل توی خلانا د قبایلو د ترقیاتی چارو د ادارې ناحق سونی ولی تشتولې دي چې په کوم شه د دغه ادارې ډایریکټر عتیق بنگش مرستیال ډایریکټر ڈائریکٹر الیاس او پوور نو تشتولی کشے دے بدرگے کا سون او ڈرائیورون شامل دی پدغا با ریکشے میں دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام سر تماس ونی وا او پشتنا میں زن وکڑا چے انتظامیہ دے تشتولیو کا سان ہو دے رخوشی کولو دے پارا سا حل زلے لگیا کڑی دی آغوی وا ویل بارا
بجے کو مخ کے وڈی دی چاہتے مدوری میں رہا سن تمندلہ کیا یوں کوم رہا ہوا کوم رہا پتا
یادا دیوی چھ دغا چارواکی دے توی خلا پسیم اکشے پیو نوی وڑو کی ڈیم لگیا کار دے جائزے دے پارا حالتا ورا غلی و چھ دینا سرگندہ تشتا ان کیو پا مانگولو ورا غلل سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سیلاب مسعود راپور مورید اوریدون کو دغه تختول شوی کسان چې دی دا نه دی منګوي چاته خدا نه حکومتي کارکون کې دی چې نه پیجندل شو وسلوالو تختول دی وسره زمنګه دویم راپور ته پاکستانی چارواکي دی دا کوي چې سوارلس افغان طالب وسلوالي نیولې دی په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې ورو
ل پاکستان څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوار لس افغان طالبان نیولي په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي او په اړه به وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي پاکستانی ایران ورسپانه هم د ځینو پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دی ویل شوي سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل
کېږي چې درې څلور ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او د داسې خلک دي چې په زمي کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړخت له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیش امام سره درس وایي یا چیرته اتاقونه نیولي هغلته اوسېږي
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلې دي دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ وس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي کنه بل انګیزه به ولري دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل
دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا هغوی ته یو پیغام ورکول
سمی یوسفزی چې د طالبانو او پاک قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډیره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په آزادانه توګه فعالیتونه کوي غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د پاکستان او افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازینۍ لار د سولې خبرې دي، او دې لړ کې په با اسلام آباد خپل کردار د سلور اړخیز کمیټې د فیصلو پر رڼا کې جاری ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویلي چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا په یو شمیر ملکی او خارجي چارو خبرې وکړې. د افغانستان مفاهمتي عمل پاړه د یو تپوس په جواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي او داسې حال کې ښکاري مذاکراتي عمل به وځنډیږي. ویان وی جنگونه د مسلو حل نه وي او مسلې په مذاکراتو حل کیږي.
It has been our consistent position that politically negotiated settlement is the most.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوې چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ قابل عمل لاره ده، او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوښي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دی، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو، او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
د فروری په 13مه کابل کې شوې سلور لخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه کې ویل شوی وو امکان دی د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي، خو د وروستیو کې افغان طالبانو د ځینې شرطونو منلو پورې مذاکراتو کې د ناستې نه انکار کړی وو. په داسې حال کې راتلونکي کې د مذاکراتو کې دوه څومره امکان دی، او کارپوهان د طالبانو غوښتنو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه راته افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان د چارو کارپوه ایاز وزیر اوی:
ما خیال دی چې خبره دومره خرابه شوې نه ده. دواړه طرفونو ته پکار دي چې د یو بل سینسیټیویټی وګوري، چې په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. لکه طالبان وایي چې په موږ باندې کومې پابندۍ دي عادلانه کړې شي، نور کنډیشن به پرېږدو. ما ته دا ضروري ښکاري که امریکا او یو این په دې راضي شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کړي، نو طالبانو به لږ اعتبار غونډې پیدا شي، او طالبان به هم په ځان کې لږ گنجائش پیدا کړي چې دا ضد مه کوي چې امریکا یا ناټو د فوراً ووزي. اخو به الله ووزي چې کله جوړه راشي اول ووزي، نو بیا خبرې سلا کوي. نو طالبان به په دې باندې خپکېږدي، او امریکا به په لیست باندې خپکېږدي.
خپلو خبرو کې نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوارډلیټرل یا څلور اړخیزه کمیټې پنځمې غونډې لپاره هم سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دغه غونډه به کله او کوم ځای کېږي. البته پاکستان ورته د کوربتوب وړاندیز کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د پاکستان دفاعي چارې، د امریکا او پاکستان اړیکې. امریکایي سینټ په پاکستان د اف 14 جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. پرون د امریکایي سینټ یو اویا غړو د قرارداد په مخالف یو او یا غړو د قرارداد په حق او سلور وشتې په مخالفت کې رائے ورکړې. وړومبی که څه هم امریکایي بخنه غواړم اوریدونکو، پرون د امریکایي سینټ یو او یا غړو د قرارداد په مخالفت او سلور وشتې په حق کې رائے ورکړې. وړومبی که څه هم امریکایي سینټرانو په پاکستان د اف 14 جازونو خرڅلاو تر پوښتنې لاندې راوست، او وی ویل چې پاکستان د دوی په خبره د امریکا یو غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې پر اسلام آباد د یادو جازونو د خرڅلاو د تړون ملاتړ وکړ. په دې اړه تفصیل له خبریال ریاض مسخیل نورو.
تیر میاشت کې کومه اوباما انتظامیه منظوري ورکړې وه چې پاکستان ته به اته اف 14 الوتکې چې کومې جنگي الوتکې دي هغه ورکولې شي. دغه دوران د امریکایي صدر او د غوړې انتظامیې دا دریض و چې دا الوتکې به چونکې پاکستان کې د وسلوالو خلاف چې کوم پوځي عملیات روان دي، نو د هغې لړ کې به دا د پاکستان فوج مرسته وکړي، او دغه رنګ چې کوم د وسلوال دي د هغې خلاف به دا ډېر مؤثر کردار ادا کړي. د دغې وروسته بیا ځینې چې کوم امریکایي سینٹ کے داسه غړی دی چې هغه بیا د سودا مخالفت شروع کړو او دغه لړکی بیا چې پرون کم یو بل پېښ کړی شو او په هغه کې دا غوښتنه شوی و چې پاکستان ته دی دا وسله نور کړی کی دا غیزنې شرطونه چې غنی پاکستان کې خود بشری حقوقونه یا چې کم اقلیتونه دي د هغه خلاف ورزي کیږي د غرنګ شکیل افریدی په حواله سره او ورسره ورسره دا هم تور لګیدو چې پاکستان کې اوس هم د وسلوالو پټنځای نه دی او په صحیح تور پاکستان دغه کاروای نه د کړی د وسلوالو خلاف نو تر څو پورې چې پاکستان دا خپل کار په صحیح جوړ نه وي کړی تر هغه پورې دا وسله یا دا نور چې کم جنگي سازو سامان دي دا ورنه کړی شو دغه قرارداد چې کله پېښ کړی شو په دې کې ټول سل د امریکا په سنټ کې چې کم سګړونو په هغه کې یو بیا غړو د دې بل مخالفت کو غنی هغه وي چې پاکستان له باید دا وسله او دا جنگي سازو سامان دا رډار دا ور کړی شي او دغه رنګ سلی رښغړی داسي وي چې هغه د دې بل په حمایت کې ووټ ورکو هغه په دې موقف وو چې دا وسله یا دا جازونه دا ورکول نه دی پکار.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په جنوبی وزیرستان کې د امن په ځای کولو د ځایي ولس د ستونزو د هواري لپاره ټوله ګوندیزه غونډه جوړه شوې ده. پرون د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبی وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه وشوه چې پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبی وزیرستان کې د امن په ځای کولو د پوځي عملیاتو له وجې د شو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې اورو.
د شپږم په ورځ د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د مسعود قبایلانو د سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه یو درنه غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو او د مسعود قبایلانو مشرانو پریکړه وکړه چې د دغې کوم مشکلات سمولو غوښتنه سرته رسولو او د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کې د دوی ټول توانونه بریا کولو دپاره انڈیا سے پہ اتفاق سرا پیوژ حل و ضلو تا دوام ور کوی پدغا بریکش پونڈکش موجود دے زنی سیاسی گندونو مشرون مشال رے جوتا پدارنگ و جاگ دل
زو دلاور خان مسجد مسلم لیگ نون سرا تعلق لار مسجد کوم پ مشکلات شے دای خپل وطن دار بدر شوی دی دا غیر ډیر مسائل دی نن چکم میرا غونډر غشتي وا دے غیر مسائل دے او جاگر کاول دے پورا دے رپورت کاول دے پورا کوم ته هم پتا ولاگی جی
امونوم سمیع اللہ جان دے دے جماعت اسلامی فاٹا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. جنوبی وزیرستان دے پارٹی سیاسی اتحاد چھو دا یو ڈیر اہم پیش رفت دے اوے کولرا دے جنوبی وزیرستان خلق چھ دا بی کورا دی بے واتن دی او تروسا پر اپ اون نزیوت تکلیف دا خلق تا ملا وشلی. نو افسوس دا دے چھ تروسا پر دے دی چا پشتن اون کلا چھ سیاسی پارٹی پوجش شولے انشاءاللہ چھ دا پارٹی دے وزیرستان پر لیول پوجش شولے او قومی لیول چھ مش کیم سیاسی مشورون دی او ہا مش مرستا کوی مش مرکرتی او کوی.
امونوم دوست محمد مسعود دای زده تاریخ انصاف د فټر رنمایو نن میرا ارشه خپل اختلافات او وچول او میرا خپل کوم اولین نمبر 1 او اخری ایجنډا د میرا خپل د کوم د پورای او ان شاء الله تعالی میرا بخښو جدوجہد کوي دغه د پورا میرا ارشه سیاسي لو بلو ورستیا چولی دي ام مسجد کوم ایجنډا مخښ کړی دو.
شمس مسعود پاکستان جوس پارټي ان شاء الله جنن کی میش پروګرام او کا سیمینار وشو د دې میجو امیدای چې وزیرستان کی مسائل دي فور ان شاء الله بدامن ایکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي جکی مت اتحاد ای د وزیرستان د مسائل د پورا مخش مخش ورو وزي
د غونډ ستر ملمام رستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان د غونډ پریکړه نکمرغه د مسعود قبایانو د بیا ابادای او په جنگ زپلې سیمه کې د امن زیرای و باللی
مونږ په دې باندې پولیټیکل اډمنستریشن انتظامیا خوشاله یو او دې ته مونږ د یو مکه هم ورکا په خپل ځای کې چې تاسو دلته کې راشه او دلته کې تاسو خپل تقریبا نکادو کوي او الحمدلله ډېر په کامیابی سره وشو او مونږ دا وینو چې دا یو وړوکی سټیپ او دا جرګه او دا سیمینار دا چې کومه خبره دلته کې نه وشولي دا زه ګورم چې دا به آینده وخت کې د دې جنوبی وزیرستان لپاره ډېر سودمن ثابت کی.
یاد دی چې د ګڼشمیر قبایلانو سره په دغه غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جماعت اسلامی پاکستان پیپلز قومی اولسی او د پښتونخوا ملی ګوندونو مشرانو برخه واخستا او د جمعیت علماء اسلام مشرانو پکښ ګډون ونه کا. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
د ټانګ نورزو بلوچستان ته چرته چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي اوسنیو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 500 کورونو ته زیان رسولی دی، خو زیاتوي تر اوسه پورې لا هم په هیڅ یوه سیمه کې کوم چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. خدیندر ناصر په کوټه کې د صوبې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې د مشر عطا الله مینګل سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عطا الله مینګل وایي د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې یې اوسنیو بارانو ته په پام سره احتیاطي تدابیر نیولي او د ټولې صوبې د لوړ پوړو چارواکو رخصتۍ یې ختمې کړې دي. د مینګل په خبره د همدې بارانو له وجې تر اوسه پورې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 500 کورونو ته زیان رسیدلی، خو زیاتوي د ځاني زیان راپورونه لا هم نه لري.
لیکن مالی نقصان
تر اوسه پورې په هیڅ یوه سیمه کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی، لیکن مالی زیان څه ناڅه رسیدلی دی. داسې راپورونه دي چې په چمن سیمه کې 9 کلی متاثر شوي چې دیوالونه یې نړېدلي دي. په خوزدار کې په یوه کلی اوبه ختلې او 15 یا 16 کورونو ته یې لږ زیان اړولی او همداسې په چاغي سیمه کې هم 9 یا 8 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او داسې زموږ د معلوماتو مطابق په ټولو صوبه کې د 500 په شاوخوا قدرتی آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یاد مشر زیاتوي د کورونو تر دې زیان وروسته یې د صوبې ټولو کمشنرانو ته بودیجه لیږلې تر څو د کوم بیړني حالت په وخت کې په کار راولي.
تمام کمشنرز کو
د صوبې ټولو کمشنرانو ته مو لس میلیونه روپۍ ورلېږلې دي او ورسره د شلو هغو ښارونو چې هلته د سیلابونو خطره ده د هغوی مرستیال کمشنرانو ته مو 50 لکه روپۍ ورلېږلې دي. د عطا الله مینګل په خبره د صوبې په اکثره سیمو کې به روانه ټوله اونۍ همداسې بارانونه وي او اوسیدونکي باید خپل هم تر وسه احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. خدایندر ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د کوټه نورزو په خبرته اوردونکو چرته چې پرون سوداګرانو یو غونډه کړې ده، په دغه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سوداګرو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي. کو پولیس د دوی تحفظ نشي کولی نو په ښار کې د اف سي ځواکونه ځای په ځای کړي. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
یو خو مطالبه دا دی چې موږ وایو چې شهید حاجی علیم جان ته حکومت تخمه شجاعت ورکی، بل دا وایو چې دا آی جی پی صاحب چې کوم دی دا دې بدل کی او موږ له یو پښتون آی جی پی صاحب دی ورکی، او بل د پېښور ته جذب تحفظ د پاره چونکې پولیس تعداد هم کم دی او پولیس دې معامله کې ناکامیاب شو نو موږ وایو چې یا دې موږ له رینجرز ورکی او یا دې موږ ته ایف سی ورکی چې هغه د تاجرانو دلته تحفظ وکړي. که داسې تحفظ یې ونه کړه نو تاجران چې کوم دی هغه چې سوچ کوي لګیا دي چې دلته نه دا صبح پرې کی دی او بل ځای ته لاړ شي.
زما سلطان محمد نمانون دی، زه د مردان تاجرانو صدر مرکزی صدر پاتې شوم. جنسو تر دغه ځای نه کالونه موږ پچې راځي، پیسې نه غواړي، د حق حلال کمایم ده. ما اوس هم تاسو که ما خبره اورېدلې، زما یو رشته دار یو ماشوم زوی دی، زلمی د هغې غوا کړی دی پیسو لپاره. چاته جړه وکړو، چاته ووایو، هر سړی وایي موږ څه وکړو، ځان ساتئ. لوی لوی افسرانو له ورسو جړه په خپله تر ما جی پی سیبله زه ورسره ناست وم. یاره تسی سره کار دو کې امنی آپ نو بچا لو، حفاظت کر لو امنی آپ لو خانو سے چلو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږ یې درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د اسرار له مومن نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
نمبلوم وسلوالو تیر مقام په جنوبی وزرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکون کی تختولی دا کسان دوبو د یو بند سارن لپاره تللی وو چې تختول شوی دی. سیمایزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیخه د جنوبی وزرستان په توی خله سیمه کې پرون رامسته شوی. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او د لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بنوسرو دفتر ویاند د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه وویل چې مسلې په جنګونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. په جنوبی وزرستان کې د امن پر ځای کولو د ځای ولس د ستونزو د حل لپاره ټول ګوندي غونډه شوي. پرون د جنوبی وزرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبی وزرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه وشوه چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبی وزرستان کې د امن پر ځای کولو د پوځي عملیاتو له وجې د شو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې نیم پوځي ځواک رینجرز ته د نورو اختیاراتو ورکول نه انکار کړی. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پرون د کراچۍ بدنامۍ کیس د اورېدنې پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته دې په یادخار کې د جلا تاڼو جوړولو او ایف آی آر درج کولو اختیار ورکړل شي. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ مشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. په دې پناه غوښتونکو کښتۍ د زیارت په شپه اوبو کې ډوبه شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت یې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلی. او د هند په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شروعیزه کپ د کوالیفاینګ مرحلې په یو لوبه کې پرون افغانستان هانګ کانګ ته په شپږ وکټو ماتې وکړه.
اوردونکو مهم خبرونه باوریده او سرزو اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار سراج زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او داغې نتاسو ته مهمې برخه وړاندې کړي.
نن جنگرس پنا خپل ادریه کې وای د هند انتها پسند ډلو د دړکو په وجه باندې پاکستان په نړیوال ټی 20 میچونو کې د کرکټ لوبډلې د لیګلو نه انکار کړی دی او وای چې تر څو ورته په هند کې د سکیورټی ضمانت ورنکړی شي تر هغه به دوی خپل کرکټ لوبډلې هند ته نه لیږي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې پاکستان په هند کې لوبه کوي نو دغه ډلې سر راوچت کړي او لوبغاړو ته دړکې ورکول شروع کړي. نو په داسې صورتحال کې د پاکستان دا دری سم دی چې تر څو ورته تحفظ ورنکړل شي نو خپل لوبډله به نه لیږي. دریه زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې د ټولې نړۍ لپاره د خوښۍ سبب ګرځي. نو په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې لوبې د سیاست ښکار نکړل شي. دریه اخري کې وایي چې د هندوستان انتها پسند تنظیمونه او سیاسي ډلې خو یو خوا خو حکومت یې خپل د لړکي منفي کردار لوبوي او په تیرو وختونو کې یې په عرب امارات کې هم د پاکستان سره لوبو کولو نه انکار کړی وو. نو بای چی دی لړکی آی سی سی او نور عالمی تنظیمونه خپل کردار ولوبوي او د کرکټ لوبونه سیاست وباسي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک پرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې لوو زرو نه زیات د دواینو دکانونه بغیر له لایسنس چلیږي کوم چې د قانون خلاف فرضي ده. خو له دې غټ جرم دا دی چې په اکثر دکانونو کې غیر معیاري جالي او د میاد اوخت دوايانې خرڅول کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا ډیره سنگینه معامله ده او دا د ولس د ژوند سره د لوبو کولو په مترادف ده. خو نه حکومت دی اړخ ته سپام راګرځولې دي او نه د سټورونو مالکان په دې باندې خپې مان دي چې ګنی دوی د ولس ژوند له خطر سره مخ کوي. دریه زیاتوي چې په ښارونو کې دا حال دی نو د کلیو د دوایانو په دکانونو کې به څه حال وي. نو په کار ده چې د صحت محکمه دې لړکي کوټلي ګامونه پورته کړي او د جالي او میاد اوختي دوایانو خرڅونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي ځکه چې له دې سره د ولس ژوند تړلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس راځو نړیوالو چارو ته. واشنگټن پوسټ ورسپانې د پاکستان په سیاسي صورتحال او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا دغه هیواد د لیبرل جوړولو په حل زلیو راپور خپور کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان سپریم کورټ د فرخندی کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوې ده. نوموړی تیر کال د مذهب د سپکاوي په تور بل وګرو وجلې وه. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال نومبر کې د خپلې یوې وینا په وخت ویل د هیواد لیبرل جوړول غواړي، خو دې خبرې د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا غوسه راپاروله او په یو څو غنټو کې حکومتي چارواکي په دې وینا مجبور شو چې د وزیر اعظم مطلب دا نه دی چې ګنې دا هیواد به د غربي هیوادونو په شان شي. ورځپاڼې ته د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي نړیوال پاکستان مخ په ترقی هیواد لیدل غواړي، او که نواز شریف دا فکر وکړي چې اقتصادي پرمختګ د منځلارې او لیبرل ایجنډا سره تړلی دی نو هغه به خامخا په دې عمل کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف سره په مرکزی حکومت کې د اتحادی جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر امان الله حقانی وای دا حالات د دوی د ګوند لپاره ډیر مشکل دي، ځکه چې نواز شریف د امریکا او غربي نړۍ د خوشحالولو لپاره ځان د یو لیبرل مشر په توګه وړاندې کوي او دوی ورسره د دې مخالفت باوجود په حکومت کې ملګری دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي دا ونې د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو په سزا کې د پام وړ کمی کړي، او دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه هیواد کې د یوې ښځې د وجونکو خلاف عدالت په انصاف کولو کې ناکامه شوی دی. فرخندا د تیر کال مارچ میاشت کې بلوګرو په دې وجه په وهلو ووجله چې چا ور باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تور لګولی وو. یاد اداره لیکي چې په دې کیس کې د حکومت او عدالت لخوا یو شمیر نیمګړتیاوې تر سترګو کیږي. دغه پیښه چې په رڼا ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر خلکو یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي چې پکې د ککړو کسانو پیژندګلو ښه په اسانه کیږي، خو بیا هم زیاتره مهم کسان د سزا نه بچ شوي او ځینې داسې پکې هم بیا سزا شوي چې دې پیښه کې یې نسبتا کم کردار لرلو، خو د وکیل د نشتوالي له وجې د پوره سزا سره مخ شول. بلخوا نورلس پولیس والا چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناکامه ګرځول شوی وو یوازې یولس ته پکې سزا ورکړل شوه.
منور شاو چې د نړیوالو چارو ته کتنه کوله او هم په دغه موضوعاتو کې پاتې کیږو، دا سبریخي چې لروانې ونې څخه به د بالکان ریاستونو هغه لارې چې کډوالو به د شمالي اروپا هیوادونو ته د رسیدو لپاره کارولې په بشپړه توګه وتړل شي. جرمني هم د دغه پلان ملاتړ کړی چې په ترس کې به یونان ته له رسیدلو کډوالو څخه نیمایي هغه بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدول شي. په دغه اړه د هارون باچانه نور معلومات اورو.
اروپایي هیوادونو ته د داخلېدو لپاره د بالکان لاره چې تیر کال شاوخوا یو ملیون پناه غوښتونکو وکاروله داسې معلومیږي چې دا ونه په بشپړه توګه وتړل شي. مقدونیا هیواد چې له یونان سره پوله لري او د شمالي اروپا په هیوادونو لکه جرمني او ډنمارک کې د پناه اخیستلو په هدف خلک ورڅخه تیرېدل، د روانې مارچ میاشت له اوومې نېټې را په دې خوا یې یو کډوال هم نه دی پریښی چې دغه لار وکاروي. د اتریشیا او آسټریا د کورنیو چارو وزیر ویلي د پناه غوښتونکو پر مخ د مقدونیا لار په بشپړه توګه تړل شوې، او دا چې په ترڅ کې به هغه بحراني حالت چې اروپایي هیوادونو ته د یو زیات شمېر کډوالو د تګ له وجې رامنځته شوې یو څه کنټرول شي. د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټسک هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مغربي بالکان ریاستونو له لارو اروپا ته د مهاجرینو د تګ مخه نیول شوې. نوموړي زیاته کړې د بالکان هیوادونو د حکومتونو دغه اقدام د ستاینې وړ دی چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د تګ لړۍ مهارولو لپاره په اروپایي ټولنه کې د شاملو 28 هیوادونو د پریکړې عملي کولو لپاره یې کړی دی. پر مقدونیا سربیره سلووینیا، کروشیا او سربیا هیوادونو هم د کډوالو پر وړاندې د خپلو لارو د تړلو خبره کړې. د سلووینیا وزیر اعظم مایرو سیرار ویلي د تیر کال د پالیسۍ برعکس حکومت به غیر قانوني کډوالو ته اجازه ورنکړي چې اروپا ته د داخلېدو لپاره د سلووینیا له لارې استفاده وکړي. حتی د جرمني چانسلرې انګلا مرکل چې یو وخت په هغه هیواد کې د کډوالو قبلولو پالیسي خپله کړې وه له ترکی چارواکو سره تر خبرو وروسته د هغه یو پلان ملاتړ کړی چې په ترڅ کې به یونان ته له رسېدلو کډوالو څخه نیمایي بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدول شي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن
د امریکا متحده ایالات وایي د داعش د کیمیایي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل اجمل ان په دې راپور کې راکوي.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنجشنبې په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوماندو ځواکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر و باله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه او دا چې کوم کسان پکې لاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسط داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرسا اورېدلی شئ.
اوس د لوبو په اړه باندې یو خبر په داسې حال کې چې په هندوستان کې د کرکټ سیالۍ کېږي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي تر اوسه چې وته تر کومه چې وته د هندوستان لخوا د دغه لوبډلې د پوره امنیت لیکلې یقین دهاني نوي ورکړل شوی. دوی په دغه سیالو کې برخه نشي اخیستې. په دغه اړه باندې ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې پاکستان لوبې د سیاست نه پاکي ساتل غواړي خو د یره په ماحول کې لوبې نه کیږي. د ده په خبره د لوبغاړو حفاظت د حکومت لومبه پاملرنه ده او تر سوچ د هندوستان حکومت لاړخه د دوی د حفاظت واضحه تسلی نوي شوي تر هغه خپل د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالو کې د ګډون لپاره هندوستان ته نشولېګلې. د هندوستان کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوال کونسل رویه مثبت دی خو د لوبغاړو د حفاظت ذمہواری نه آی سی سی اغستی شي او نه بی سی سی آی. دا کار د حکومت ته مونږ د هر قسمه حالاتو باوجود پریکړه کړې وا چې لوبډله به هندوستان ته ځي. حکم خبره او دړکې چې راځي هغه یوازې د پاکستان په حق لدی او داسې حال کې وا په لوبغاړو یو اضافي دباو وي. مونږ فقط دا غواړو چې ټول لوبډلو ته د لوبې د پاره یو شان ماحول ورکړي شي نو تر سوچ د حکومت له اړخه واضح ذمہواری نه وي غستې شوی. د بده مرغه مونږ د دې جوګ نه یو چې خپل لوبډلې ته ہندوستان تدتو اجازت ورکو نہیں
ہوگی کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت دیں.
د ذکر دا چې د کرکټ د نړیوالو سیالو دوران د روان میاشتې په 19مه د پاکستان او هند ترمنځ درمشاله کې میچ ټاکل شوی وو خو د ځینې انتها پسند ډلو لخوا دړکو وروستو دغه میچ کلکتې ته واړول شو او آی سی سی او بی سی سی آی پاکستانی لوبډلې ته د هر قسمه حفاظت تسلی هم ورکړې ده. خو پاکستان غواړي چې د هندوستان کم یو حکومتي لوړپوړې ورته د ذمہواری اومنی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اس ورزو نیم قبائلی سیمے لکی اف آر لکی تا چرد چے دا غصی میں اسی دن کی وائی چے دا دوی دا سیمے سڑکون اڈیر پا بد حال کے پرات دی چے لکبالے دوی دا دیر استون دو سر مختی. زمانگا ہمکار عمر دراز وزیر دا غلطا ورغلے او دا غصی میں دا خلکو سر خبری کردی.
د فرلکی اوسیدونکو شاکر خان وای مروت کینال ټول سړک کڼ کپر پروت
او لک سفر هم په ټوله ورځ کې نشي کولی.
جانی خیل نه روان سه تر مستی خیل پورې دا روډ بیخي انتهایی ډېر خراب ده چې باران اوسي زنانه بیمار شي یا دغسې بیمار جوړ شي دومره زیات تکلیف چې تر جوړې ته موږ رسېږو ماښام ته به کور ته رسېږې بیمار ډېر داسې وي چې په لر شي داسې کیسونه راغلي دي چې هغه مرګ سره مخامخ سي. کله موږ ډسټرکټ ته ورسو آی تاسو ایف آر سره یو چې ایف آر ته درخواست ورکړو آی تاسو ډسټرکټ سره یو ډیلیوري کیس جوړ شي هغه یو غری علاقې نه سړی چې راځي یو هلته برباد شي روډ باندې نیر روډ ته چې روزي هغه روډ تاسو په خپله باندې وکتلی دغه روډ حال ده دغه موږ قبایلو دغه تکلیف سره مخامخ شوي یو.
کفایت خان وایي د فاربنو نه تر فارلکی پورې ټول سړکونه د کالونو نه خراب پراته دي او دوی ټول ضرورتونه د لاندې بندوبستي سیمې څخه پوره کوي چې دوی ته په تګ راتګ کې ډېر مشکل وي.
پټان کو لاندې ضلع سره علاقہ دا شپتا تیا زر آبادی لري نفوس بر مشتمل دا ډیره زیاته پسماندہ دا کچا روڈ دا اور سره دی غرو بول دی سائیڈ نه راځي بیا چې کله نیزونه راځي بیا خلکو ته ډیره زیاته پریشانی په ګنټو ګنټو گاڑی ولاړی چې موږ خپل کومې ادارې دی هغه ټولې بندې کسپتالونه مو دی موږ ټول ډیپینډ لاندې په ضلع کوو ضلع ته موږ ول بیماران زی په لارې باندې بیا ولاړی او براغلی گاڑو تکلیف یو یو گاڑ درې او څلور زر روپے سپیشل اخلي او دا غریبو خلکو سره دی ست وسنه لسیږي الته به چیلې شوې ته ورسی او څلور پنځه زر آزنه واخلي.
ګل نذیر بیٹانی د سړکونو مشکل پاړه وای
ډیر زیات تکلیف ته مشته کچا روڈ دا بیمار تا ډیر زیات تکلیف دی
زخمی تا ډیر زیات تکلیف په حقیقت باندې به زخمی ما یو خپل پیکاپ شي وړ ته دې سای پن شي دومره ناری او کړوالې ته په غص ډیر زیات تکلیف دی چې زنا انا وتا رسته دوه شي ډیر ټیم ځای کیږي.
کلامو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمه افارل کی پولیټیکل ایجنټ محمد باختیار څخه او پختل نو دوی وویل د سړکونو د بیا رغونې لپاره یې فنډز مختص کړي او هڅه کړي چې دا ځل د خوړونو نه متبادل دغه سړکونه تیر کړي.
د مشتخیل نه کوم مین روډ تللی دی چونکی په خوړونو کې تللی دی مونږ یو کیلومتر باندې کار شروع دی د روپو پراجیکټ روان دی چې دا مونږ ډایورټ کړو د خوړونو نه مونږ سایډ باندې بوزو چې دا بار بار خرابېږي نه د تین علاوه په ریپیر کې د موږ سره څومره فنډ نه دا مونږ د کم چې لاندې روډ لمونږ ریپیر کوو ان شاء الله تعالی نوی ډی پی کې مونږ د دې روډ رو ایمندار او د دې ریپیر چې کوم دی او پلس د دې کوم ریکنسټرکشن دی هغه مې شه نه روان ډی پی کا چې امید ده چې ان شاء الله تعالی موږ روډ باندې امپروومنټ وکړو ان شاء الله.
د نیم قبایلی افارل کې بلا بیلو سیمو خلک غوښتنه کړې چې د دوی پر سړکونو سم کار وشي ځکه چې د دوی په وینا پلګاډو او خوړونو کې په کچا لارو تګ راتګ له وجې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې د قائد اعظم یونیورسټي یو شمېر طالب علمانو له تیرو دریو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې پیل کړي دي او له خپل انتظامي غوښتنه کوي چې د هلکانو د هاسټلو پروست یا مشر دی د خپلې چوکۍ څخه لري کی ځکه چې نوموړی په سیاسي هلو ځلو کې ککړ دی. بل خو د هلکانو د هاسټلو مشر ډاکټر انور شاه وایي چې ځینې طالب علمانو د یونیورسټي د قوانینو خلاف ورزي وکړه او انتظامی لخوا د سزا ورکولو وروسته طالب علمانو د دوی پر ضد دغه احتجاج پیل کړی دی. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکی.
مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د احتجاج کوونکو طالب علمانو وینا وا چې په یونیورسيټي کې هیڅ یو سیاسي ګوند ته د اجازه نشته چې دلته خپل تنظیم جوړ کړي او خپل هلې ځلې جاری وساتي. خو د تیرې میاشتې په څلي رښتمه نیټه یو طالب علم چې ځان یې د اسلامي جمعیت طلبه غړی معرفي کولو څخه ځینې مواد په خپل قبضه کې اخستی وو، د کومه چې دا معلومیږي چې یاد تنظیم په قائد اعظم یونیورسيټي کې خپل هلې ځلې شروع کړي دي. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي د پولیټیکل ساينس څانګې یو طالب علم میرویس خان وینا و
زموږ چې دا سر ټول ملګری دي دا ګرد راغونډ شوي دي د تیرو درو ورځو څخه دا ځای ته یونیورسيټي بالکل کلوز کړی ده او دا غو ډیماند کلیئر کټ دا شی دی چې پروز انور شاه صاحب په پولیټیکل اکټیویټیانو کې سرګرم دي د دې دایو مطالبه ده چې پروز د لری شي او زموږ د جرمني وخت
د آی آر څانګې یو طالب علم حضرت زمان وایي چې د یونیورسيټي انتظامیه ترڅو غوښتنې و نه مني نو تر هغه به خپل احتجاج جاری ساتي.
څور پورې چې پروز نه لري او بل کوم شی مو یونیورسيټي انټرسو ولې دا
مشال ریڈیو چکلا د دې تورونو په حق لا د هلکانو د هاستل مشر ډاکټر انور شاه سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا
24 تاریخ باندې پښتون ګونسل شو الګان ولګېدل یو الکه د کافتل نو چت کو هغه باندې د الزام وجه در جمعیت ته هغه الګ بیا درخواست ورګو هغه درخواست باندې بیا د یونیورسيټي کم ډیسپلری کمیټي را د سزاګانې وورول دو هغه نه رستو زما ذات ټارګټ کو صرف د دې سزا نه د اټنشن ډایورټ کولو لپاره.
د انور شاه په وینا چې طالب علمانو سره یې پر ضد ثبوتونه وی نو انتظامیه ته دی وسپاري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورزو کابل ته چرته چې پړومبي ځل باندې د امن په نوم باندې یو اگزیبیشن را جوړ شوی دی. چارواکي وایي چې په دغه جشن ورا اگزیبیشن کې به د سولې د سفیرانو د ټاکلو سربیره د افغانانو ځوانانو ته د سولې جایزه هم ورکول کیږي چې د سولې په ټینګښت کې خپل کردار لوبوي. په دغه اړه تفصیل د کابل نه زموږ همکار راکړي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره جوخت په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په لومړي ځل د سولې جشنواره جوړه کړه. مدني فعالان وایي د سولې د دغه جشنوارې د جوړېدو لپاره یې څلور میاشتې کار کړی او هدف یې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو د رول اهمیت دی. مدني فعال او د سولې د جشنوارې یو جوړونکی یاسر بهزاد وایي په دغه جشنواره کې به په څلورو برخو کې د سولې سفیران انتخاب شي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ښاغلی بهزاد وایي دغه جشنواره یوازې د سولې په برخه کې د ځوانانو د هڅونې په هدف جوړه کړي، نه د سیاسي اهدافو او پیسو ترلاسه کولو لپاره.
څلور میاشتې وړاندې مو دغه جشنواره د جوړولو لپاره طرحه برابره کړه او غواړم یو ټکی واضح کړم ټولو دوستانو ته چې دا کار کوم پروژه نه ده او دا کار د فنډ اخیستلو نه دی چې موږ دې له کوم داخلي او یا بهرني سازمان څخه اخیستی وي، که څه هم دا کار مو کولای هم شو.
په کابل کې د سولې جشنواره په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې به هلو ځلو ته دوام ورکړي. خاتمه کاکړ او کنشکا ناصری چې د سولې د سفیرانو لپاره کاندیدان دي وایي د سولې لپاره د کړو هڅو له امله دغه مقام ته کاندید شوي او په راتلونکي کې به هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کنشکا ناصری وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د هر وګړي ارمان دی، خو د پوره کېدو لپاره باید د نورو تر څنګ افغان ځوانان هم جدي هڅې وکړي.
خوشبین یم چې دا ډول جشنوارې هر کال جوړې شي څو د بیلابیلو قومونو او له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان کاندیدان شي او یو هغه د سولې سفیر په توګه انتخاب شي چې بیا هم دغه کسان تشویق شي او بیا په افغانستان کې سولې ته کار وکړي.
د سولې په جشنواره کې راټول شوي ځوانان ټینګار کوي چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي او نور په افغانستان کې د وینې تویدو لړۍ بنده شي. وړاندې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په خبرو کې د طالبانو نه ګډون خواشینونکی بللی وو، خدای ویلي چې دا شورا به د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو استاد د پاره یو ادبی راپور د پښتو ادب د نوموړي لیکوال او د غزل بابا حمزه شینواری پاړه باندې. حمزه شینواری د پښتو ادب لا ډیر سور کړی دی، ډیر نوی فکرونه ور کړی دی چې یو پکې د انسانانو سره مینه ده. د حمزه بابا په کلام کې هیومنزم یا د بشریت مینه په دغه اړه باندې د فرحات شیرواری راپورو.
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پریدی، د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری، د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسټۍ نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان نیتلا ډیر ترجیح ورکړی دا.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. حمزه بابا پیغام دادای چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردای وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان دپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډېره استفاده حاصله کړي.
نو یقیناً چې دا یوه ښه اضافه ده، یقیناً چې دې مکالې سره به یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت دی، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امیر حمزه خان شینواری او بشر دوستی په دغه موضوع باندې زموږ د همکار راپور اوریده او د خبرونې په دې برخه کې هم د حمزه بابا کلام د فیاض خیشګی په آواز باندې.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے. روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے.
ساقی باد زاړه نوینګانو بیت سرا ساقی باد زاړه نوینګانو بیت سرا پیاله بماته دلی گستاخے خوب کے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوب کے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں کلوے